د مخام او بجې شوې زموږ غږله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي د دې خبرونه قربانه فریدا سیال د چ په څو شبو کې سټوډیو تر ازي خو لږ مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم د سپینې مڼې د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لری دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي جان کربی دا څرګندونه بیګای وی خبري غونډې ته وکړي او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او لخذو او جنونو سره د چلن په اړه د خپل ژمنو خلاف عمل کوي کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزوري شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندې شي خو کربی یادونه وکړه چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2021 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په نغلو کې د لمریز انرژي د تولید د یوې پروژې د پرانیستو خبر ورکوي د وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې دا پروژه د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري په بیان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له قوله ویل شوی دی چې د دې پروژې د پرانیستو په غونډه کې ویلي نورې دا ډول پروژې به هم په راتلونکي کې پلی شي افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوسمهال خپله د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان ایران او ازبکستان څخه واردوي تمدا چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې خبرداري ورکړي چې کله اوکرين ټوټي کېدو ته اجازه ورکړل شي نو معنا به دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی خغلې بایدن به په خپل نننۍ وینا کې چې ځینې برخې لمخ کې خبرې شوي ووایي چې روسیا په دې باور ده چې نړۍ به بل اخر ستړي شي او د اوکرين ته لاندې کولو اجازه به ورکړي خو پرته له دې چې لا عواقب سره مخامخ شي د بایدن د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي سو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکرين په تیرو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی لوید اوستن دا څرګندونه نن د اوکرين او د متحدینو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړي ټاکل شوی د جرمني پرمشتاین لوی پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي دا د رامشتاین د فارمټ 15مه غونډه ده خو د اوکرين نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي دی چې د اوکرين د 13 میاشتنۍ جګړې د نویو لورو په لټه کې دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی ز فریدا سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی یو نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لوی موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د نن او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلای شي را سره په پروګرام کې لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور، په هند کې افغان محصل هلال محبت، ځوان فعال ریاض مقامزی او د پوهنتون محصله رنا افغان سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي، په خیر راغلي. که زموږ میلمانه وسلی پایل به د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور، تاسو ستړي مشي، په خیر راغلي. که پایل په دې پوښتنه وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل له کوم ځای پیل کیدای شي؟ بله، خیلی زلاز مخک لري.
سلامونه تاسو ټول ته، هله دوی روح زور خوشاله بیاس او ډیر بخیر. زه قبول شوم د دې موضوع په اړه څه وایم، چې موږ د ځوانان په اصطلاح چې ځوان دغه هغه برخه ده زموږ د ټولنې چې زموږ د ټولو ورته سترګې دي، په اصطلاح او زموږ د ټولو تمې اوس ځوانانو ته دي او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي د ټولنه کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسېدل دغه چې دي اسانه او ډېر سخت کار دی، او بل زموږ ځوانان په اصطلاح یو بل دغه درک نه لري چې دوی درک کړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بین نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري او د هر چا نظر باید درک کړي او فکر وکړي ورباندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زموږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زموږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو، دوی یو بل ته په دغه کې ډېر زیات د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسي یا درک یا هغه پرستی اصطلاح ځینې نورې ډېرې خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسېږو. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام، ځکه هر چا خپل نظر دی، درک کول دی یو بل، او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بی احترامي ونه شي. پرې سره کولی شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودان غلې زلا تاسو ته وبېت راو ګرځم مقام ځای سپ تاسو ته راځم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي، د دې ځای دغه د ښوونځي لسم دولسن صنف یا په ټوله کې کپانتون یاد کړو، دغه دوره وي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي، او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نه شي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په اند باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي، زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه ویلې سیال، تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته همدارنګه د بحث نور میلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامات وړاندې کوم. ډېر مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو په خپل ته بلاو ګرځم چې په دغه اختلافات کې د ذکر کچا یا د ذکر رول څومره ده. کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو، دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول بیا خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتون ولري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلولو کې یو دوړو لوري باید خپل غوږ نیونکو چې تر څو د مسلې په عمق پوه شي او وکولای شي چې یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه چې دا واپوهنه وایي ډېری خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپلې خبرې جوړوي، کله چې مقابل لوری غږېږي نو دغه بل کس د دې پر ځای چې هغه خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي، کوشش کوي چې بله خبره جوړه کړي ذهن کې او حل کړي. مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف علتونو کې یوه موضوع ډېره مهمه ده، کمه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کېږي په دې معنی چې زه په کومو خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کس سره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چېرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډېر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړېږي، څومره چې دوی ډېره زده کړه کوي، څومره چې دوی ډېره مطالعه کوي، هغومره اختلافات کمېږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه ته او تحلیل ته لاره هواریږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پرېکړه کولی شي چې زه په حق یم یا مقابل لوری په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، نو انسان په خپلو هغو معلوماتو باندې اعتقاد کوي، په هغه باندې پرېکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
مخمزه صاحب مخکې له دې چې ادامه ورکړي په بخښنې سره، دلته یو پوښتنه لرمه. که چېرې ځوانانو نه لږ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یوسو، دوی زیاتره په افغانستان کې کوم کتلې وي، زموږ ساسي پلرونه ډېر وخت داسې شوي دي چې دوی تعلیم نه وي کړی، خو یو مسله ډېره ښه درکوي، ښه تحلیلي او سره په څنګ کې مقابل لوري سره ډېر ښه توافق ته رسېږي، بیا هم فکر کوي چې په دغې مسایلو کې هم تعلیم مهم دی که نه، دغه مقابل لوري په خبرو ځان پوهول مهم دی.
ډېر مهمه نقطه ده. ګوري ښه، موږ وایو چې پوهه په خپله د تجربو ترلاسه کېږي، دا سمه ده چې مثلا موږ ډېری خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په برخه کې هغوی ممکن مکاتبو ته ډېر نه تللي، پوهنتونو لوړې زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولی شي مثلا په ښه شکل سره مسایل حل کړي او په ښه شکل سره پرېکړه وکړي او اختلافات له منځه یوسي. د دې یوازینی او هغه اساسي علت دا دی چې البته مهم علت دا دی چې دوی تجربه لرلي او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانانو لا نوې تجربه کړې دي، وار له مخې کلونه پخوا تجربه کړې وي، نو دا په خپله هغه د دوی تجربې دي چې د دوی پوهه کې زیاتوالی راغلی دی، او له زیاتوالي وروسته دوی کولی شي ښه فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډېر زیات دی. البته نور ډېر علتونه شته چې اختلافات تو د رامنځته کېدو یا مثلا د اختلافاتو د موجودیت سبب کېږي، چې له زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ ضدیت هم راوستلی شو، ځکه ځینې خلک ښه په دې پوهېږي چې مثلا قانع کوونکی ځواب مو ولري، خو یو ډول ضدیت نیولی وي او هغه موضوع ته په اسانۍ غاړه نږدي. البته دا د ارواپوهنې له مخې هم یو ډېره مهمه موضوع ده. دې ته په غلګومان اجاکولیشن وایي، چې مثلا ځان په د انتقاد ګوته نیول یا ځان ملامتول دا ډېره سخته وي. ارواپوهنه هم دا وایي، خو کله چې تجربه ډېریږي، پوهه ډېریږي او انسان په دې پوهېږي چې نه پوهېدل عیب نه دی، بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو، اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف یې زه پرې نه پوهېږم، نو بیا وروسته دغه مسله حل کړي. زده کړې کتم ډېره مهمه ده، او کله چې د مشرانو خبره کوو په هغه کې د هغوی تجربه هم ډېره مهمه ده.
مننه کور ودان مقام ځای صاحب ته سبیر سره وګرځو. هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی. هلال صاحب تاسو هم ستړي مشئ، بخیر راغلی. مقام ځای صاحب یادونه وکړه په ځینو مسایلو کې ضدیت یا د مقابل لوري خبره ته غاړه نه کېښودل. که اوس مال افغانستان کې وګورو، زیاتره داسې ځوانان دي چې هغوی که زده کړې کړي وي هم د زده کړو کچه یې کمه وي یا د مطالعې کچه یې کمه وي، خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي، یا نظر غلط وي، یا کوم ستونزه پکې وي، خو ورنه تیریږي نه، او که تیریږي بیا داسې یو ډول د شرم احساس کوي چې والا دا خو غلط و. په داسې شرایطو کې که چیرې یو ځوان اوسي او هغه په دې پوهېږم چې غلط ده، څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپله خبره بیرته راسمه کړي، خپل نظر راسم کړي، چې نه شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي، ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول، په هغې ودرېدل، ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده، چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي، او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي.
سلامونه لمړی تاسو ته، همدارنګه ملګرو ته، مېلمنو ته، او ټول تاسو اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ باسئ. لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړله، نو زما نظر هم دوی سره یو شان دی، ځکه کله چې د علم سطحه ټیټه وي او علم دومره نه وي، همدارنګه تجربه ونه لري که نه، نو مونږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو، هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یو زه صحیح یم. خو کله چې د چا علم سیوا وي، نو هغه کولی شي چې یو چا ته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګه هغې ته یو داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي. نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو دا رسنۍ وګورئ، ډېر د پوسټونه په فیسبوک کې دي، ټویټر باندې کېږي، همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي. نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوسټ کېږي، موږ باید د هغې په باره کې داسې فیصله ونه کړو چې مطلب همدا انسان غلط دی، دا پوسټ یې کړی دی، باید مونږ وګورو، ډېر هغې نه باید موږ باید هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی، دغه لیکنه یې کړې ده، نو باید مونږ جواب ورکړو. بلکې مونږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې مونږ لکه مخکې چا خورکوي ته اشاره وکړه، مونږ صبر نشو کولی، درک نشو کولی، نو زمونږ یو مشکل دغه دی. نو که دلته تاسو د نورو هیوادونو دغه وګورئ، خصوصا ځوانان وګورئ، دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي، دوی ډېر نارمل بحث کوي، د سیریس پکې کېږي نه، او ډېر لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي، بېسې په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کېږي، ځکه هغې صبر کوي، هغې وسیله کوي، یو درک کوي چې مطلب دغه کس ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي، هغې ډېر نارمل خبرې کوي. او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب ستا علم باید ډېر سیوا وي، تا باید ډېر سټډي کړي وي، تا سره باید ډېر زیات نالج واوسي. نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تا ولري، نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا مشکل وي، هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی، دغه دغه حل لاره ده. او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هېڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي، ځان ټیپ نه راولي، ځکه په افغانستان کې هر څوک وایي چې همدا ځای یم. نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي، ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطي ده او غلطي په ځان نه اخلي، هېڅوک هم ځان ته نه وایي چې زه ملامت یم او ته صحیح.
محمد صاحب، دلته ستونزه چیرته ده؟ زیاتره افغان ځوانان دا مثلا نه مني چې دوی که یو مسله کې په حق نه وي، ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي چې د دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده؟
دلته ښکاره خبره ده، په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم ساتنه دومره سیوا نه ده. اوس په افغانستان کې ګوره کنه، اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتب دولس کاله مکتب لرو، همدارنګه څلور کاله فاکولټا دغه بچلر کېږي، بل د ماسټري برنامې هلته نشته دی، د پی ایچ ډي برنامې نشته دی، همداسې مکل برنامې نشته دی. نو کله چې دغه برنامې نه وي، هېڅکله نه انسان نشي کولی چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کړي. کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کېږي، دا دې باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوسټ کې یا چا سره بحث کې هغې سره ته په منطق باندې نشي تللی، ځکه ستا د علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی. کله چې د علم لکه د ګورو مخکې اشاره وکړه، کله چې د علم ستاسې یوازې ته کولی شي چا سره په منطق باندې خبرې وکړي، که ته چېرته غلطي لري، کس غلطي لري یا تی لري، تاسو بل سره به کولی شي استناد ته ورسېږي. مګر کله چې لکه د افغانستان په ټولنه به موږ خبرې کوو چې په افغانستان کې علم سطح ډېره ټیټه ده، نو کله چې یو کس یا چا سره بحث کوي په موضوع باندې، یا مطلب یو لیکنه کړی وي، هغه خپل ځان نه ملامت وي، مګر که چېرته دا لوړی زده کړې ولري، دا به پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده، دې کولی شي هغې ته وایي چې بالکل دا غلطي زما ده، ما واخله. نو د مشکل دغه د علم دی، هلته نشته دی، لوړی زده کړې نشته دی.
مننه مننه محبت صاحب، تاسو ته بیر سره وګرځو. زلا جانې، تاسې ته راځم که تاسې راته وایي، د یوې نجلۍ په صفت باندې دا ډېره عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیښېږي چې تاسې د یوې موضوع په اړه باندې کوشش کوي خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړئ، لکه زیاتره افغان نجونې مخکې لیدن شو طالبان راشي، دوی سره چې موږ خبرې کړې، دوی ویل چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي، حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي، دا ورته ډېره ستونزمنه مسله علاوه ساسي تاسي وینجلې استه حتمن لداس یو دورې نه بتیر شوې استه یا به تجربه لري یا مو دبل چا کیسې اوریدلې وي په ټوله کې ولې وینجلې ته داس سونز منوي چې خپل کورنۍ په دغه مسله باندې قانې کړي دلته د د نظرونو تفاوت چرته وي او ولې کورنۍ زړه نه خکوي د وینجلې چې هغه په داسې مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي پاسانه ورته غاړه نه ورکړي زلا جان لیک مغک لوړ کې چې ساسي غک دې ته چاسي
تا اوس مې راک سې شو
او سم شو مننه
اوکې کچیر موږ دا د فکرونو اختلاف تراشو او کچیر موږ ته نه درک کول تراشو نو دا یو څه د لایل چې ورونو ورته اشاره وکړه او یو بل مهم خبره دا ده چې زمونږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم او دغه د نظر کولو مسله چې داسې ده چې زمونږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده مثلا زمونږ ټولنه داسې ډېر زیاته په تیارو کې او په اصطلاح په جنګ او په دغه کې پاتې شوې ده د یوې نجلۍ تر خو بیا ډېر زیات سخت دی حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کیږي په اصطلاح نه درکیږي او بیا د یوې جنۍ زده کړو ته لیږل او هغې باندې زده کړې کول چې زموږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم او ځینې نورې مسایل هم دي چې زموږ نجونې ورسره مخامخ دي مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې موږ په ټولنه کې لاشته او موږ د ټولنې هغه علمي کچه چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده او دوی مثلا په چیرې څه دا وایم چې یو چیرې مال وسیو د موږ له ازادۍ ډاری وو کنه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري نو چې موږ ټولنه چې هغه په تیرو او په لاندې فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډیره وخت پاتې شوې ده نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د ویښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لیږل دغه ډېر سخت کار دی چې دې کار ته زموږ لکه زموږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستي کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته دلیل دا دی چې اول خو زموږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړم نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر شوی دی نو څه وایم چې هغوی به اوس لومړني چې درک کړي یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله لري صبر هم لري او کولی شي چې ډار کم کړي نو زه فکر کوم چې دوی باید موږ باید یو توافق ته سره ورسیږو او موږ باید دغه مسله او د علم مسله باید سره راسم کړو دا د دې دوه د یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه چې د زموږ په ټولنه کې او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو او زموږ د فکر سطح د نن د لوړې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو موږ همیشه د ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده کنه نو تمره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت چې ته یو ښځه په کار کې یا په دنده کې یا په زده کړه کې وګوري دغه درک بیا څنګه له سوي او چلته نو دغه د دې چې څنګه ټولنه نه څه کولی شي او انځلې درک او د دې کې وګوري
مننه کور ودان غلی زلا ما قمزه سی په لتاسی به مو پختم بیا به رنا جانې ته ورشو که د ځوانانو برخه ته راشو په ټوله کې ځوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسی کوي یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چې ور باندې بحثونه کوي کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنز دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنگور نه بدلیږي او حتی بد الفاظ یو بل ته کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي یا دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري څومره مهمه ده چې په هغه هدف باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کول لپاره، د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره، او همدارنګه دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د درېمګړي رول څومره مهم ده؟
ډېره زیاته مننه اغلې سیال. ګوري ښه، موږ چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو. یو موضوع، یو ډول اختلاف داسې ده چې دواړه لوري په ناسم وي. زه غواړم یو څه ډېر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډېره واضح شي. هغه نظر اختلاف چې مثلا دواړه لوري په ناسم وي، هغه داسې وي مثلا یو څوک وایي چې آسمان په ابي رنګ کې دی، بل وایي نه شین دی، خو یو درېمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه، بلکې دا موږ فضا ده چې وینو. مثلا دا دوړو لوري په ناسمه وو، یو درېمګړی راغی دا مسله حل کړله. یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوړو لوري په سمه وي. ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شي ته څلور دي، خو کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي، د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي، نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوړو لوري په سمه وي. مثلا زه یو ډېر عادي مثال وایم، نو څوک وایي چې مثلا قرآن کریم سپیشل کتاب دی، او یو بل څوک وایي چې قرآن کریم پاک کتاب دی. د دوړ معنا یو د مفهوم، یو د فقط هغه د افهام او تفهیم، او د یو د بل په حول او وسیله کمزورې ده، او دغه اختلاف رامنځته شوی. او دریم ډول د اختلاف چې دی، هغه بیا یو لور سم یو بل ناسم دی. دغه موضوعات بیخي ډیر دي، او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی، ځکه کله چې یو لور په سم وي بل ناسم وي، په دې کې یعنی د مقابل لور قانع کول یا بل ته قناعت ورکول دا منځته راځي، تر څو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي. اوس دغه موضوع ته راځو چې د درېمګړي رول څومره مهم دی، او ولې به درېمګړي مداخله وکړي. ګوري کله چې موږ بحث د زموږ د ټولنې کوو، د افغانانو کوو، په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له وړکتوب نه له کوچنیتوبه په داسې شکل روزل شوي یو چې ملامتي باید رانه وړو. موږ ډېری وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوبه په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت رانه وړو. نو په دې صورت کې چې دواړه خلک یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي، په یو جامعې کې لوی شوي، یو ډول کلتوري اړیکې ولري، نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نه شي. نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي، نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي، دغه اختلافات رامنځته کیږي. په دې کې د درېمګړي رول ډېر زیات مهم دی. البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درېمګړي رول هغه وخت ډېر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي، او مثلا بحث بلې ناوړي پایلې لوري ته ځي. کله ناکله داسې کیږي چې مثلا د دواړو د بحث په منځ کې د درېمګړي معلومات د دواړو ته یو لاره پرانیزي، لکه هغه اختلاف چې ما وویل دواړه لوري په ناسمه وي. یو درېمګړی راځي یو بل نظر وایي، د دواړه پوهېږي چې هو مثلا زم اختیام په غلطه ما بلم قانع کیږي، د درېمګړي خبره ته ممکن که غلط یې هم دوی غاړه کیږي، په خپلې خبرې نه پشا کیږي، او د مقابل لوی خبره هیڅکله نه مني. نو په دغه صورت کې ډېره مهمه ده، بلکې چېرته مثلا درېمګړی په دغه شکل قضاوت وکړي چې څوک په سمه دی څوک په ناسمه دی، دا په خپله د دې سبب کیږي چې د دوی اختلافات په یو نه یو ډول له منځه لاړ شي. که چېرته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهېږي، په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي. خو که درېمګړی یو کس ته وایي چې نه محمد یا محمود ستا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم، نو په دې صورت کې دا اختلاف له منځه تللی شي. نو درېمګړي رول ډېر مهم.
مننه کور ودان ژوندی اوسې. رڼا افغان ته هم خرغلاست وایم، ستړي مشي رڼا جانې، که تاسې راته په دې اړه باندې ووایئ. تاسې چون د پوهنتون محصلې وایي او دا چې اوس پوهنتونونه بندې په کور کې ناستې یاستئ، خو که په دې اړه راته ووایئ چې ځینو دوستانو مخکې اشاره وکړه چې درک او یا دا چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره، بیا هم تاسې په پوهنتون کې هم دا تجربه کړي، په ځانګړي ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لیږي چې ستاسې شکایت ویسي، په ټوله کې ستاسې ترمنځ که د پوهنتون کې سره ته وکړي څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق رامنځته کیدی شو، او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و که هغه هر څه و، لکه د یو استاد نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه، څومره ورته رسیدلی یاستئ؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټول اوریدونکو ته سلام، مننه ډېره زیاته. زه به ستاسو د سوال جواب داسې کوم چې لکه د پوهنتون کومه دوره چې وه او پغې کې واقعیت ټول ځوانان وو د ټولو نظرونو فرق کول او هر نفر کوشش کړي وو مکتب ویلې وو آمادګي ویلې وو بل خرزانې چې کوم هدف درلودل یک مرشته څو وخت له هغه تیزان رسولې وو نو هر نفر بزانو خيار هم کوو تعلیم یافته او دغه ترڅنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه تل یو قهرمان حسابو نو په دې باندې پسند کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کوم خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوو دې ته به مې کوو چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشران ونسو کړی چې درس ووایي فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم دا چې ما په شخصي مکتب کې درس ولوستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسهدار یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي د دې شیانو نه به راتېر شو څه چې زمونږ هدف دی یو څه زده کول دي دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوي سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل لکه هغوی به جدیت به غوره کوو او ما به جدي استادان ډېر زیات خوښېده د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوري داسې فکر کوي چې هغه په زړه کې څه رحم ونه لري خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقعا ډېر زیات مهربان انسان دی نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کوله یعنې په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کولو شاګرد به درس نه ویلي
توافق ته ورسیږي او یو ښه استاد ځان ته وساتي په صنف کې
مونږ ډېری وخت چې په څون کې کله به مونږ 15 نفره وو نو مونږ 10 نفرو به توافق درلودلو او باقي مونږ 15 نفرو به توافق نه درلودلو نو مونږ به ډېر زیات په خپل منځو کې لکه د اول نمرې څخه د نماینده څخه به مقر وخت یا هغه نفر چې په څون کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت وو د هغې د به مونږ کار اخیسته خو ډېری وخت تاسو په خپل هم پوهېږي رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخواه او هر نفر یعنی خود اختیار او داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې و که نه چې بل چا ته د اهمیت نه ورکولو د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنس د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته وکړو چې هغه مونږ ته لږ ښه مثلا ښه نظریه به راکړي مونږ سره به مرسته وکړي یا د سړیانو د برخې نه د نارینهو د برخې نه دغسې یو استاد
لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې خوي یا په خزې کې تعلیم کړې وي یا د نورو کسانو نه چې په ډیر مصرف باندې تعلیم کړې وي کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلطې خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي په دغه ډول شرایطو کې څه کول په کار دي او هغو کسانو ته چې د داسې یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي لکه موږ یې په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو د دې لپاره څه کول په کار دي او څنګه د دغې وضعیت مخه نیول کېدای شي
دا خور ډیر خېصه خبرو ته اشاره وکړله. بالکل دا 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 څه پیښه موږ سره مشوي دي چې مطلب په کلاسونو کې به وو ځینې به ویل چې زما دا وسار نه خوښېږي، یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ به همدغه څه کول، دا کلاس به موږ ډیوایډ کول په دوو برخو چې مطلب څوک د دغه وسار نه خوشاله دي، یا مطلب دا سیریز وسار دی دا چې دی نارمل مطلب لهجه موږ سره کوي، نو بیا به موږ همدغه دغه رائے به ما اخیستله چې مطلب ته کوم وسار خوښېږي، دا سیری داخلي یا دا نارمل وسار سره خوښېږي، نو هماغه کوم چې لانجې به جوړېدلې بس ختم به یو بل سره بیخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیریز بتلو چې مطلب ته ملامت یو موږ صحیح اسو یا تاسو ملامت اسئ ته موږ صحیح اسو، همدغه سره ډېر شړې به راتللې مینځ کې، بیا هماغه به چې بس بیا به موږ آپشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته وسلاړ شو، موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو، نو ادارې ته به موږ دا خبره ورسول، اداره کې به پرې بحث وشو، بس بیا به موږ ته یو استاد راولېږو، یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې بحث وشو چې مطلب دغه درېمګړی کس تاسو واخلئ او دغه چې څه نظر تاسو وي هماغه قبول کړي. او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سیوا ده، یا ما لوړې زده کړې زیاتې کړې دي او تا کم کړي، یا ستا علم ته کم دی، یا ستا د منطق یا دلیل چې دی دا په ذهن دی، زه صحیح ما په دغه وخت کې باید صبر او فیلې نه کار واخلې شي، او په دغه وخت یو بل وزغمل شي او د یو بل نظر
هلال صاحب برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا پیو ښه پانتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب یې ویلی وي، دولتي پانتون یې ویلی وي، یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي. اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق بل ځای ونیسي، څه ورته کول پکار دي؟
بالکل دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټیانو نه ډیګری نه کړی وي، ډیګری کړی وي، یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلی وي، او همدارنګ یو سړی به ډیره خواري کوي چې هغه ګورنمنټ یونیورسټی نه یا ګورنمنټ سکول نه هغه پاره شوی وي. او مشکل دلته دا دی، مهم دلته نه دی چې مطلب پلانکي د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپی پوره کړی دا دی، دغه سوې د دولتي نه پوره کړی، مهمه دلته دا دی منطق او دلیل، دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد دی، کاغه دولتي وي کاغه شخصي وي، کله چې یو شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید داغي خبره والو واورول شي، نه مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړی او د های یونیورسټي نه کړی وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقینات ورکې، دا غستا منطق ساده خبره منطقي وو چې په دلیل باندې بلا ولاړ وو سي، نو مهمه دا ده، مهمه دا نه ده چې یو شخص چې دولتي پانتون ویل یا شخصي پانتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب په چا سره څنګه بحث کې، کله چې بحث صحیح وي باید هر څه دوی ترتن کېږي، ضد دی پرېږ دی او صبر دی وکړي او داغه خبره دی ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیار یم، زما علم زیات دی، زما دادی دا نه نه دا پریک دا ضرور نه دی، مهمه دا ده چې باید ځان کې څه کوالټي ولري، دومره ته مطلب کله چې خبره کې باید ستاره خبره په منطق او په دلیل باندې برابر وشي.
من نه کور ودان مقام ځای صاحب کته سم دغه پښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري، پیسې لري، اقتصاد لري، بیا هم دوی خپل خبره په څوکۍ کې نه یو هغوی چې د پوهې سربیره ښه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي، حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه غلی سال، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي، دغه مشکل په خپله ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د د تحصیل لاندې دغه مسلې ته ګوري، مثلا څوک په سمه دې ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص ته اهمیت ورکوي. کله چې عامه پوهاوی دي کې یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړېږي، دوی هیڅ کلم دغه سپریکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا ده چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو ورو په خپله حل کیږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډیر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي ترڅو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې دی، بلکې دا په دلیل دی، دا په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پونتو لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده. بل کله چې انسانان خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی ډېره لویه مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په ښه پوهېږي چې مثلا دغه کس ملامت دی یا دغه خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دغه خبره سمه ګڼي، هغه حتماً د خپل وجدان او د دننه نه ځورېږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړېږي او دا ومني چې مثلا هیڅوک له هیڅ چا برتر نه دی، په خپل دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډېره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کېدای شي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسې ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ یو مثالونه وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبرو اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ مسایل؟
مثلا دوه کسان خبرې کوي او د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي یا وایي لکه تاسې خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلې چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مخکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده. یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري، په هغې باندې هر سړی باور کوي، د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړې وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دې خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړې دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغسې ځان ښایي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې یم، زما به ډېر منی کېږي. خو مګم دا چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې زما خبر به ډېر ومنی شي، دا اصل خبره نه ده. او دا چې دوی په ښه پوهنتون کې هم درس ویلی یا مکتب کې هم درس ویلی، دا هم د دوی دپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې د دوی پوهاوی یا دوی نظریات ډېر زیات مهم دي. بل دا چې په تېر حکومت کې موږ درلودلو چې هر نفر په واسطه باندې په اسناد باندې مخته تلو، د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کېدلو. خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو که نه، چې موږ باید ځوانان دپاره کار وکړو او موږ باید دغه عامه پوهاوی چې کوم ده دا باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم ده بدل شوی ده، یا هم چې بدلون ورته ورکړو په راتلونکي کې. د دې دپاره د عامه پوهاوی واقعیت چې ډېر زیات مهم ده، او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده، د پانتون دوره دوی لپاره ډېره زیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپلو خبرو کې د خپلو تجربیاتو نه استفاده کول او په خپلو سترګو باندې یا په هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدلي دي، هغه عبرتونه چې اخیستلي دي، د هغوی حدثو ویل دوی دپاره زما په نظر چې دوی دپاره دغه د توافق سبب کېدای شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب، که تاسو راته ووایئ کله چې دوه کسان خبرې کوي یا درېمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسانو ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کېدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې نه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کومې خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي له هغې نه سو استفاده ونه شي؟
ګوره لکه داسې پېښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره غوښتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته سا وایي چې دی دا کوم نظر چې دی نه مت کېږي او نه د دا خبره چې دی دا دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیکټ کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېش دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا سا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مین سره وړله چې ورو ورو موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه صدا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا ما هغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو خبر وکړئ او حیله وکړئ او بل درکې زه به تاسو پوه کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت هسته یا پوهېږئ پرې نه، یا تاسو دغه دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، په دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره موږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شولو.
مننه کړو. دا مقامزه سیب کتا سیمرته ام د موضوع وای کله کله داسې کیږي چې څوک کدو کسان نشي کولای موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم کړه شو راځي کا غوړي وقیت وای یریږي کچری وقیت وای دوړو کسانو سره په جنجال کې پات کیږي. دلته د دغه اعتماد او باور فضا رامنځته کول او د له پارچاغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا رامنځته کول څومره ضروري دي.
ډېر من ناغلی سیال کله چې درمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایو دا داسې اختلاف ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمې استفاده ونشي چې مقابل لوری پکې سپکاوی احساس وکړي، نو خپل دا خبره او د اختلاف نظر چې د پخ شکل پاتې رسیدي. نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دوړو لوري ترمنځ کې کچېته الفاظ توندېږي، یا کوشش دی وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي، او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پاتې ورسیږي. نور یې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه عمل سره دوام ومومي، ځکه موږ ډېرې وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو د چیرته درېمګړی دغه څه احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بېخي د یو بل د وینو تیږي چې یو بل ته کندې ګوري، یو بل د خونان کېږي، نو به ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کې دي. ډېرې وخت همدا څه شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا درېمګړی پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې شکل کې دی کله چې دوی دواړه قناعت ورکوي او له دې ویره چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازې یوازینی هنر چې دی استفاده کول چې هغه د الفاظو هنر دی. هېڅ چاته دی نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودي وایي او دواړه سم وایي، خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه له الفاظو ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي، او دغه بحث چې په خدای مکړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې د په داسې ټولنه کې لیږي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي. درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت
انتقادونه به در باندې شوي، څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق را منځته شي، دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي. بلې غلزلا
زما په خو سم دی
سم ده میرا باندې.
اوکي زمونږ په ټولنه کې کله کله ډېر واړه مسایل شې دي، هغه زمونږ ورته خیال دی یا زمونږ ورته پام دی، ډېر کله په ډېرې لویې ستونزې بدلېږي. زه راځم خپلې موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد څه دی، دا څه دی څومره مهم دی او څنګه باید ګوري. یو خو زمونږ انتقاد دی چې هغه باید څه ډول وي. کله کله زمونږ دغه نقد کوونکي یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه، هغه کله کله دغه یو څه لیکي یا دغه یو الفاظ کاروي چې بیانو درد څه چې امکان نه لري چې یو سړی درد کړي، هغه ته بیا مونږ نقد کوونکي نشو ویلی. بیا زمونږ هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه، البته ما یو بل څه نه یادونه کړې چې زمونږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کره کتنه چې مونږ ورته وایي، هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې نه. که چېرې مونږ په اثر باندې نقد کوو، هغه یو عالي نقد دی ته وایي چې مونږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هېڅکله دې هم په دې مسایلو خفه شي. او بل که چېرې یو څوک نقد کوي، هغه باید داسې انسان وي چې هغه په ډېره پوهه لري، که نه هر څوک د نقد یا کره کتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي، نقد کوي یو استاد کوي نقد کوي، دا خو زما لپاره ډېر زیات ښه خبره ده. او دا مونږ استادان دي چې مونږ خپلو غلطۍ ته متوجه کوي. او دې کې زه مونږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې مونږ په دې پوه شو چې مونږ نه پوهېږو، مونږ ډېر پوهېږو، که نه خو زمونږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې مونږ نه پوهېږو. دې داسې سوچ کوي چې مونږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له مونږ سره دغه علم پیدا شي چې مونږ نه پوهېږو، نو چې فکر کوم مونږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نه که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي، اغه یو خو اصلي باید نقدي او یا د یو پوهه او استاد لخوا شوي. نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده، او دې کې باید مونږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه واوسو چې سره زمونږ په خیر دي او زمونږ د فلیکو په لیکنو سره ډېره زیاته مرسته کولی شي. مونږ تر دې لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې د مسایل په کې کله کله مونږ ډېر زیات ضروري مثلا که چېرې راسته دغه ټولنیز ژوند ته معمولا مونږ ډېر پام نه یو، خو مونږ ډېرې غلطۍ کوو او دغه غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په لویو لویو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمي یو برخه ده چې زمونږ دغه توافق ته نه رسېدل لکه په هیله وایم. هېڅکله په ټولنه کې دغه څه نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کړي، ته باید په دې پوه شې چې نه ته څه څه ته په حق یې، نه مقابل لوری هماغه څه څه ته په حق دی. هر لکه یو څوک چې دقیق وي، یو څوک چې بحث کړي خپلې خوبیانې او خپل هماغه مشکلات یا بدیانې ځان سره لري، هغه مونږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې مونږ هغه درک کړی دی او دې یو
مننه کور ودان. د زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و، دغه نقد دومره اوږد و شو دغه کتاب د کره کتنې نه ډېر شوی و. رانا جانې تاسې ته راځم، لنډ ستاسې پیغام مو اورم. کوم ځوانان چې په خپلو کې بحثونه کوي او نشي کولای چې توافق ته ورسیږي، لنډ ورته څه ویل غواړئ؟
زما وینا ټول ځوانانو ته دا ده چې خپل باید تمن توافق یو مکی، یعنی باید تمن دې ته خپل توافق وکړي او نور هم وغځوي، ځکه تاسو په دې په افغانستان کې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهای ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولای شو د خپلو هیلو ته ورسیږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په آبادۍ کې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې زای نقد کول د زما پان خ کار نه ده، بلکې نقدم خدا په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همیشه ویل کنه چې زما نږدې دور هغه ده چې زما په کار باندې نیو کول لري یا نقد ولري، زه په ځان کې اصلاحات راولم په خپل ځای باندې. په بعد د مسایلو کې په نیمګړتیاو کې باید تمن دغه په ځان باندې ونی چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې کامل نه دی کې والله په ځان باندې پوره ده، او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسو هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
بزبان ګندرو وایم چې لکه مخوره کې چې مخکې اشاره وکړل چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطې ډېرې زیاتې راځي چې یو بل خبره نه اورېدل کېږي، نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي، او په دغه کې چې بیا یو شخص مطلب هغه هغه خبره منطق او دلیل نه وسي، نو هغه باید صبر وکړي، هغه بل کوم کوم چې مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبره کوي
ملامت ہوئی دمات منل زمان اخلاقی مسئولیت دے او دا هیڅ نو عیب نه دی. مننه
مننه کور ودان له تاسو څلور وړو قدر منو چې پروګرام کې مور سره ګډون وکړه. په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر پام دی اړه باندې چې هغه یو با تجربه استاد دی، او دا غوی پیغام ورو چې څنګه ځوانان کولای شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کیږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ، او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کیږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یوې اندازې پورې لږ څه بدبینه کیږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې دی یا هغه عامر او هر څوک چې دی، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه به اختلاف کې واقع شوي کسان یا بل پسې تبلیغات کوي، یا بل پسې خبرې کوي، یا بل باندې تهمتونه کوي، دخل ته ده چې اختلاف پیچلی کیږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کیږي، په یو کشمکش کې واقع کیږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلیږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت صحت ته رسیږي چې فزیکي برخوردونه کیږي، او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي مینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط او چاپېریال دوی چې متوجه کیږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو، د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دینه چې موضوع محکمه او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمی ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. که چیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه قناعت، که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلېږي چې قناعت مونږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تېرېدلو ته یې چې مونږ واداره کړو، دا باعث دي ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي. هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا، آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې مونږ او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شول چې په واقعي معنا سره پخلا شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.